السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دم نن د جمعې ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته د ستنولو ته مجبور کړی نه دی. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک ښارګوټی د اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړی دی. او سمه خبرونه تفصیل چارواکو په خبري سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلې دی. دا اعلان نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستې پر مهال وسو. پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشالې ډول چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده.
پاٹا کے زیادہ اسکول موجود دی لیکن کمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ او دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا آگئی چکم حال تکار کرتا گی دا دا آگئی کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی
په فاټا کې د نارامۍ لواجې په سلګونو زره ماشومان له تعلیمه محروم شوي دي. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه پوره نه کړه، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال تېره ورځ مشالې ډول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې بافي سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیل دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخیز دغه ولر نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول. دا یوازې د اسلام آباد د ذمواري نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن استازو په وروستي ځل د فروری پر 28 سره لیدلي و او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت سره غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سختریزه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال لیډو توکړه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او منتخب حکومت همغږي ضروری ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي وویل عملیات یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کېږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی. د قومي وطن ګوند افتاب شرپا وایي په پنجاب کې رواني کاروانی دي تر هغه نه درول کېږي چې لاغه ځای ټولې سختري زړلې نوي ختمې کړل شوی. د چرشمه یا شروع په ورځ د پاکستان اپوز ویلی وو په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې په کې راغلي د وسوالو ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدلي نظامي جوړ کړي. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. ښاغلی مجاهد وویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې قانون چارو پوهان وایي طالبانو ته د ورته نظام دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر عیني دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسي حل کېدلای. د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکریانې پرېښول د تنخواو موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبوره کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته وویل هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپله خوښه ستنېږي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېنستو اجازه ورنکړي. او بل ورته یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیه ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی و. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیه ته بیرته لیږدول شوي ول. بل لورته بیا د شام کډوال یوې نوې ډله له ترکیې، جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به آساني ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب چارې به ګړندۍ کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هېواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولی دی. لندن میشت شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شام خپلواک پوځ نومي ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نښتو وروسته د الرای شارګوټی ونیولی. په داسې وخت کې چې یاغیان هڅه کوي د الیپو ویشل سوی شار قبضه کړي، د الرای نیول د دوی قوت زیات کړي. دا د تیر کال د مې میاشتې وروسته لومړی ځل دی چې اسلامي دولت وسواله ډله شاکیږي. اورسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلې او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل چې شاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر به د دې هېواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگتن د کلک همکاري ژمنه وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه کم خان د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مله رابع اکرم خان واورید. په خبرونه کې به واوري چارواکی وای په لاهور کې د جماعت داوا لخوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپو وای
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہوا، ہائی کورٹ ہوا، پھر یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون سکرش جوڑا.
دا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو د پنځم او اتم جمعات سکونکو ته په امتحانونو کې د ښه کارکردګۍ په سر د پښتونخوا گورنر انعامونه ورکړل. یو ماشوم وای
ما په دې باجوړی جنسي کې تر پوزیشن واغستو د پنځم کلاس کې. زه یو دا میسج ورکوم چې درې شیان دنیا بدلای، یو قلم، یو کتاب، یو سټوډنټ.
په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی. معلومات درکو د باړې اوسیدونکو وای په نام نه او کې د کورنۍ د وګړو وجل کېدو د تاوان پیسې ورته تر اوسه حکومت نه دی ورکړي.
پساونو خلق لګه دلی خدای ولا بازو خلق ول ته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن روشا او صبر اش پیسې نه ور کوي. دا کین کالونه تیر شول.
لمشال ریډیو سروسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی چارواکي وای د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید عظیم قادری تیر مازدیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوه دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وای دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوی حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلی دی چې حکومت د دینه خبر نه وو چې جماعت داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جماعت داوا بیان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. یا هم مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت داوا هډ کوارټر په جامع قدس جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاری کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو فیڈرل شریعت کورٹ ہو ایسا ٹرائبل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون نہ
د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتوں نے لری نو ددی ہز جواز نہ جوڑے گی
خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغوی د قانون سازۍ په رڼا کې د ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن چې کوم کونسل دی جوړ کړی دی نو هغې ته خو هغې یو قانونی جامه اغوستې ده. اوس کو دې ته قانونی جامه نه اغوستې شوې آئینی جامه نه اغوستې شوې. د دې مطلب خدا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریٹ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډی سول کوچ تھا نو دغې عدالت جواز سے جوړی
واضح دی. جماعت الدعوه وایي چې خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. یاد دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مغه د عدالت د جماعت داوا په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړل شوی دی. د یادې ډلې د عدالت جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان پوځ په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. زموږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سا کې ترې پوښتلي چې جماعت داوا په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او د دغه عدالت جوړښت څنګه دی. دا ښکاري چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدای شي همدغه وجه ده چې له دې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزي او حتی جنوبي پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته ځي هم.
ستاسو په خیال د جماعت الدعوا لخوا د عدالت جوړول څه معنا لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نه هلته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت الدعوا د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبي پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوا او جیش محمد په شان ډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو مرکه اوریدله. د پښتنو ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس د هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو په وخت ملکي حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خود دیر وقت مخکې پکار وه، نو خوی چې چرته دهشتګرد هلته کاروي پکار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغیا کاره د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته، لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ پکار دي، که څه داسې نه نو دې نه نورې پیچنې جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې منځ کې امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینۍ لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو ته پاماني ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي دې کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت و او اوس چې شروع شوه نو تر هغې دې جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټه علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوښه شوې ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه، دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه ما په خیال اوس چې شروع شوی ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول نه دي پکار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د مهم پرانیسته وشوه. د ټاکل شوي هدف له مخې به د قبایلي سیمو 400,000 ماشومان په سکولونو کې داخليږي. په دغه موقع گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه له مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي. راځي چې د دې مهم په اړه واورو.
پاٹا کے زیادہ اسکول موجود دی، لیکن کمیر ایسی چیز دے دا انرولمنٹ او دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا آگئی چکم حال تکار کتگی دا دا آگئی کمیر دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بالی سرا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی.
تاسو واوریدل چې گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه ویل چې د بیکوره شو خلکو بیا ودانۍ ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی پوره کول او ورانو شو سکولونو بیا جوړول د دوی ترجیح ده او د دې لپاره منصوبه بندي کړې ده. د قبایلي سیمو اوو واړو ایجنسو او نیم قبایلي سیمو د پنځم او اتم جماعت زده کوونکو ته په سالانه امتحانونو کې د غوره کارکردګۍ په سر نن گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دغو زده کوونکو ته سندونه او نقد انعامونه ورکړل. د دستورې وروسته د بیلابیلو قبایلي ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زمان دې مصباح الله د باجوړ جنسي اوسیدونکی یم، او ما په دې باجوړ جنسي کې تر پوزیشن واغستو د پنځم کلاس کې. زه یو دا میسج ورکوم چې پخوا به د پښتنو سره چې د پښتون تصویر به ونی یا ټوپک به وسو، نو اوس د نن چې نن سبا د پښتون تصویر یې د هغه سره قلم دغې او درې شیان دنیا بدلې، یو قلم، یو کتاب، یو سټوډنټ.
زمان ضیاء الاسلام دې د باجوړ جنسي یم، په کلاس پپ کې سبق وایم، او زما دا خواهش ده چې دې منګه ټول خوش کولون ته خې دار او التا منگتا سہولتوں میں نشترے استاذان او کمیره او وارل دیر دی 11 استادات په جیبه زګی کی او درې استادان یې لدی چې چا سبق و کنه هغه ډیر کامیاب دی. بس
اصل جمهوریت په 8 کلاس مې سپاس کوم 8 کلاس کې چې کوم بچی به پرځه الحمدلله یو خبره درخواست کوم چې مو چې کوم سکول دی کنه هغه مډل سټاپ پیرا صرف هغه کې اوس ضرورت چې هغه محمود هاشو نو موږ خوشاله کنه.
زمانو محمد عامر دی زه د کورم جنسي تعلق لرم او زه د ګورنمنت های سکول بدامه کې سبق وایم کدا غرنګ فیسیلیټیز موږ زرا کړ شنو ان شاء الله موږ به پاکستان ډیولپمنٹ کې ډیر کار ان شاء الله کارکردګي بدا کو.
زمانم جی عاطف الله دی د خبر جنسي تعلق لرم د ګورنمنت های سکول نمبر 2 فاروس کالم زمون کلو نه ونه شول د دهشتګردي په وجه فند منظور شوی او خو دوی موږ ته سپورت شار نه کړو دوی ته به مرکزي حکومت ته پکار دي چې موږ ته کال کې باقاعده د کیل ټایم راکوي.
زما نامه د بیبی نادیا کورم ایجنسی نه راغلی یم او ما یې نوم را حاصل کو دویم پوزیشن کې راغلی یم. جناکو تعلیم ډیر ضروری دی چې آر وی جینې ته تعلیم حاصل کوله.
زه د کورم ایجنسی نه یم زه پنځم جمعه کې او د تر انعام حاصل کړلو او زما د مور پلار او د انیا او نیکه نتیجه ده چې زه په خپل انعام کې راغلی او نن ورځ زما خوشحالي ده زه هم ډیره خوشحاله یم. تعلیم سو کو نو خوشحالي به راشي او د امن به راشم نو سکون به راشي نو تعلیم پکار ده ډیر ضروری دی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما اسنادو په معاملې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه کړې چې د دې معاملې د له بهر ملکی فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې دا ډول سم تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
زیارت پورز د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملہ باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کمپنی د ٹیکس نه د بچ کې دو لپاره جوړی کړی وی
آپ کی جوڈیشل کمیشن کو
دی وای ستاسو عدالتی کمیشن یا عدالتی انکوائری رد کوو او موږ غوښتنه کوو چې د دې معاملې دی له بهر ملکی فرم نه اډټ وکړي شي او بغیر لدی موږ یو خبره هم نه منو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معامله باندې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل کې چې دا کمیشن خپلواک جوړ نه کړی شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان وویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپتال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپتال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه د لګولې شوی او د دې فنډ هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف دا خیراتي اداره نه تباه کوي ځکه چې له دې سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلی دی.
چیف جسټس کے نیچے فرنزک ایکسپرٹ کی کمیٹی بنائی جائے
دی وای د چیف جسټس په مشرۍ کې دی د فرنزک ماهرینو یو کمیټي جوړ کړی شي او د دې سره دی یو بین الاقوامي داډټ کمپنی هم ملګری کړی شي او په دې کې دی د شوکت خانم اسپتال په شمول د ټولو پلټنې وکړي. لومړی احتساب دی زمانه پیل کړی او بیا دی له نواز شریفا او کدا کمیټي خپلواک جوړ نه کړی شو نو دا ځل به موږ ډی چوک کې نه بلکې رایوند اړخته ځو
رایوند کا رخ کریں گے.
د مخالفی ډلو د مشرانو د خبرو په جواب کې د دفاع او وفاقي وزیر خواجه آصف وویل چې نواز شریف په پاناما لیکس کې د تورونو لګېدو وروسته تحقیقاتي کمیشن جوړولو باندې خپلې ذمہواری پوره کړې دي او که چاته دا کمیشن منظور نه وي نو سپریم کورٹ ته تللی شي. دی وای عدالتی کمیشن جوړ کړی شوی دی او دا مسله به هلته ولېږلې شي او که مخالف ډلې په دې اعتراضات کوي نو دکړي خو د دې کمیشن وروسته به هر څه په ډاګه شي. د ذکر ده د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون د پاکستان د 250 پورې د باسره خلکو نمونه د نړۍ د غیر جانبدار صحافیانو د یو تنظیم په رپورت پاناما لیکس کې شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
پا په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې ودرېدلې دي. دوی وایي نه هم میاشتې مخکې بلدیاتي انتخابات شوي و خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانخیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د څو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشال جیب حکومت باندې نه ټولې نه په جمعیت باندې ټولې میش په دا ټولې چې میش باندې نه ورک او شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګواډ ور ګوند باندې نه ور وتلې شوې دي او د باندې باندې دغه سي پرېتا میش دا ورنا د باندې د چارې چارې په چار دي میش نه په جای په چار دي او نه جمعیت په چار دي.
او ته پرواز خبره کاو نه را دلته دا عمل مکمل روا دا هغې ترقیاتي چارې لګیا دي. میر په باندې شه دا د عدالت دا کیس روډ اته پوجا تقریبا یک یی کول د الیکشن لیټر او دوه ساته پانی ډیر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشه تعلیمې درشه صحت اسپیټل نشه دا غون دا څه سمسان پروتي دا اسپیټل دیغه د الیکشن دی وای دا میر دا وی چې زن نظر دا عمل مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زما منظور شه تعلق رو نمی اشته وشو چې میر تاسو مې لا وشو نه دی نه د پی ټ آی په حکومت سه نه په جی وای سه په وشا په چا ته چې میر تا پانه لیسیو پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډینا خراب تي د میر به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتي ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګذر ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي وو. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو تویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. زلان یوسفزئی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولي شاه قلي سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو هغوی به دا کیس انویسټیګیټ کوي ډیټیل کې او دته به پته لګي چې څومره ډوزز شوي دي. خو دا یاد ساتئ چې کله ایراډیکیشن مونږ قلم چې کریویو کړه نو بیا به کې داسې کیسز به راځي سپورډیک چا به ویکسین ډوزز خو اغستی وي خو هغه ته به بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوي چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او که مور پلار د لږ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانه بچ کې دي شي.
اولنۍ خبره دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې په کاچ مور خپل ځای ورکي. اولنۍ شپږ میاشتو کې خو ډېر ضروري چې خپل مور ځای وسکي او بیا دای نه پس چې غذا وي چې هغه صفا ستره او لږ چې د پروټین نه لږ ډک وي نو د مور پلار ته لږ احتیاط پکار دی چې معمولي بیماریان دپاره دا ماشومان نو تر مخامخ کوي دا سټیرایډ نه خو کم از کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 بجې شوې دي. لن خبرونه له عبد الله کاکړو.
چارواکو په قبالی سیمو کې سشکال په سکولونو کې د څلور لکه ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی دی. د اعلان نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستی پر وخت وسو. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. افغان ولسمشر مستیال وایم د واخان مینهپال تېر ورځ مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. پښتنو مدد پاره ګوندونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې امنیت وکړي چې پکې سفتریزه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نیشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تېر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت داوه په لاهور کې د شرعي عدالت جوړولو خبره شوې ده. تېر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسمي ټول د دوی تورونه ته دوی د تورونو تحقیقات پیل کړی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاحکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبري اجانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته خبر ورکړه. او بل لور ته یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. د کډوال د هغې لاجمن تړون له مخې ترکیه ته استول کېږي چې یورپ ته مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. د شام باغی ځواکونو د دیهواد په شمال کې ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلې او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الله کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې د کورنۍ او رسپانو بیلابیلو مقالو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکورې ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمینه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې که یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورکزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپله کړي. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلک بیرتستانه شي، خو دیلړ کی د حکومت له خواسه داسې اقدامات په نظر ناراضی چې غنی د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دی چې د فاټا اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پان خپل ادریې د کراچی په صورتحال باندې لیکلی او وایي چې کراچی د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښه وګړو په لاسونو کې ورغلي ده. د ادارې په وینا کې سه هم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نواخله تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي وال سټریټ جرنل وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم یا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنلزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي د څیړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څیړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن عسکري وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسېدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباده کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې رپورت کې به د سعودي عرب د هغه پلان پاړه واوري چې لمخې به یې په هیواد کې میشتو بارنیانو ته د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. دا پلانونه چې حکومت ترې تمه کوي سالانه لس بلیون ډالر ترلاسه کړي د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو. خلیج ٹائمز ورځپاڼه لیکي په سعودي عرب کې اوسېدونکو بهرنیانو د مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان، مرستیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلي دي چې له مخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارډ په شان په سعودي کې د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشا لس ملیونه بهرنیان اوسېږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارډ په شان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بهرنیان اخیستل شي، ورسره سعودي لس بلیون ډالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټې فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسي ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی به کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت وچلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر ورځپاڼې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. ورځپاڼې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو د یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د ګرین کارډ سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو $10 بلین سربېره به نورې $10 بلین د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جړې پرې نشي دا ستونزه نشي هوارېدی. شاهین بنیری د اداري مهم ټکی تاسو ته دروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چېرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یوه لویه ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلین روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرټر په اړه هم پلټن کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانې ته د 14 ملیون روپو تاوان رسولې دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنې کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د 4 اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني. نو پر دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې ترسره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وشي هغه طالبان
دوی سره دی دوی ساتلی دی هغه له موږ سره مذاکرات او تقرین دا پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکرات باندې اخته یو او ته دا اوسی شي دا د پاکستان دوه مخیده شي هر وخت ژمنې کړي ولی بیا ورته ژمنو پر شا سوی
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزي خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي
ما ته خو دا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولی فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچ وي مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلي خو شته خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې څه فیصلې ته مجبور کړي رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې د هغې کې جلیل شته دی هغې کې رزاق شته دی دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوي دي خو لا دلته شامل شوي نه دي نو دا چې کوم دی نو پاکستان د یو الی په تور باندې استعمالوي دا یو پوټینشیل شته دی زه دا نه یم چې دا به کوي دا یو پوټنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي خو نه دا کړی نه دي
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دي
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه سي کولای زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي طالبان سولې ته لیوالتیا نشي
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتھی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راځي په روانه نامنې کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي بلکې د هغه حیوانات ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي پر دې سربیره د هغه حیوانات ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته پکتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سختري ځای ختمول غواړي او کنه د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه ترسترګو کیږي کوګلمن وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلیدل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړیدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني معنا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګل مین په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمین وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پیښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاوو بې برخې ده. مایکل کوګلمین زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بېلابېلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
اوریدونکو بخښنه غواړو، تاسو د اسوسییټیډ پریس اژانس د لیکوالې یوه مقاله نه اورېده، بلکې په امریکایي فارن پالیسي مجله کې د څېړونکي مایکل کوګلمین د یوې لیکنې مهم ټکي تاسو اورېدل.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باډې ځینې اوسیدونکي وایي د تیرو سو کلونو په نام نیو کې د کورنو غړي یا وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، خو پر کلونو تیرېدو سربیره ورته حکومت ته تاوان پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي ځینو کسانو ته د پیسو چیکونه ورکړل شوي خو چې بانکونه یا دفترو ته ورشي نو پیسې نه ورکول کېږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دې ورکړل شي. فرح چنواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګرۍ په بیلا بیلو پیښو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي او ځنې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په محل په مارټر ګولو لګېدلې دي. په دې کې د ځنې وژل شویو او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې نام نه پی او پی خکی دول مسی وژل شوی خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده ورکړی شوی.
مامون یو ته وی دی هغه ځنه رو باندې ګولابوري شروع کړه ول مسی می ولګیدل تصویرونه یې کسې اوس مرو سره دي کنه نو ته اوسه پورې بس پښتو سیل جوړ ده او دغو دفترو کې رپورټونه او څه شی ته اوسه پورې متهیڅ کې څه معاوضه نه رو میلاو شوی. نو معاوضه به چې کوم حاک وي او څه دی دغه رول وي چارو ته میلاو شي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد د امین اپریدای وای
پساونو خلق لګیدلې دي خو د غولا بازو خلق ول ته چکونه راغلی دي. اغه ولا دا وی جهنن روشا او صبر او شپې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او بازو لای سره راغلی مندي یا اغه نو مو پذر لبی کوم کمر خیل او تیرا تختکی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی راي اغه یو کول و شو چل ته سی ورو سی 50000 به سی خړلی اغه لاند ملاویږي. بل حاجی وارس نو میو کوم کمر خیل و اعتراع تختکی نمائندگا و د ماکا خودکش په شویه و هغه چکونه نری روغلی. بل حج وارس نومیه و هغه هم کومی مشر نمائندگا و هغه هم ورزولی و نو هغه هم شی تعلیم نره ملاو شوای
د خیبر جن سید باړی د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې داسې ډېرې متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده ملاو شوې خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو په وخت ویلي پر افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تېره ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستو غونډې ته ورغلو مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې وویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد په رپورټ کې
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي. کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دا ده چې صلح لپاره کار وسي، ثبات لپاره کار وسي. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف ده چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو باندې
په دغه غونډه کې په ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمېر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصتا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسې مونږ ته ووایا ستاسې د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسېږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجید الاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود لپاره راپورته کیږي دوی یې ملاتړي دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په آخري شیبو کې لنډ خبرونه یوارې بیا له عبدالله کاکړه اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. دا اعلان نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو د کمپاین پرانیسته پر مهال وشو. افغان حکومت وایي د پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 4 اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینافال تېره ورځ مشال ویډیو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډلې موجود وي. دا خبره عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تېر مازدیګر مشال ویډیو ته وکړه. پاکستانوي چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي د خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید حزایم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړې. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبرې اجانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې ته تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی برخي نن مشال ویډیو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپله خوښه ستنېږي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیې ته استول کېږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کمولو هدف کړی دی. د شام یاغي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک ښارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولې دی. لندن میشت د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت ورځ ناوخته د شام خپلواک پوځ نومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نښتو وروسته د الرای ښارګوټی ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسېدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان جان کربي وویل چې ښاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونې وخت سرته رسیږي. زملیه میرزاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.